امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم ز عاشق الله رحیم زویم وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبری خبرونه پیل شولې نن سه شنبه د 1399 هجری مریض کال د عقرب یا لړم نهمه ده چې د 2018 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 1 کېږي د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې افغانستان کې حکومت او مرستندویه ملکونه په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې د ټکنالوژۍ د استعمال لپاره پیسې نه دي ورکړي او د خوست امنیتي منصوبین وایي چې د مخدره موادو یو شمیر کاروباریان تر نیول کېدو وروسته بیرته خوشی کیږي د راپورونو لږ وروسته اوري خو لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه تازه خبرونه اوري
د خبرونو لنډیز پاکستان وایي چې په افغانستان کې د جنگ جګړو د ختمولو لپاره بهتره لار ده چې په پاکستان د فشار دراوړلو په ځای د هغه ملک سره همکاري وکړي شي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د خوراکي موادو د نړیوال پروګرام او د سوریې د سری میاشتې مقاماتو ویلي چې د دمشق په ختیځ کې د غوسی د سیمې سلویختو زرو محتاجو خلکو ته خوراکي مواد رسولي دي او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د خاصو عملیاتو افرادو په لیبیا کې هغه وسلوال سړی نیولې چې په 2012 کال کې پرې په بنغازی کې د امریکا په قونسلګرۍ د برید الزام لګیدلی و او دا د اوس پوره خبرونه اورول کیږي پاکستان وایي په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره باید په پاکستان د فشار لار انتخاب نشي بلکې همکاري غوره لار ده د پاکستان د فوځ ویان جنرال آصف غفور وایي دغه پیغام د فوځ لوی درستیز جنرال جاوید باجوه تیرونی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره د ملاقات په وخت کې هغه ته ورکړی دی اغلی ټیلرسن په دې ملاقات کې خبرداري ورکړې او چې پاکستان په خپل خاور کې د وسلوالو چارونه کړی امریکا و دا کار په یوازې ځان وکړي خو د فوځ ویان وایي چې دا ډول خبرداري ګټه نه کوي او په کار ده چې په شریکه کار وشي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د خوراکي موادو د نړیوال پروګرام او د سوریې د سری میاشتې مقاماتو ویلي چې هغوی په دې بریالي شوي چې د دمشق په ختیځ کې تقریبا سلویختو زرو محتاجو خلکو ته په کافي اندازه خوراکي مواد ورسوي ملګرو ملتونو دا هم ویلي دي چې د خوراکي موادو دغه انتقال د ختیځې غوسي د سیمې د تقریبا 350 زرو محتاجو خلکو ته د ضروري موادو د رسولو اول پړاو دی په همدې توګه د سوریې د سری میاشتې ټولنې ویلي دي چې هلته په هغه سیمه کې 350 زره ماشومان د شری د مرض په ضد واکسین کړي دي د ډېرې مودې نه دغه سیمه د حکومتي قوا په محاصرې کې ده او یو رپورټ وایي چې د هغې سیمې ډېر خلک وایي دوی د چا مرستو ته احتیاج نه دي بلکې دوی غواړي چې داسې یو انسان پیدا شي چې د هغوی دغه محاصره ماته کړي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د خاصو عملیاتو افرادو په لیبیا کې هغه وسلوال سړی نیولی چې په 2012 کال کې پرې په بنغازی کې د امریکا په قونسلګرۍ د برید په برید کې د لاس لرلو شک راځي هغه له ټرمپ وایي چې د خاصو عملیاتو ځواکونو ته د مصطفی الامام د نیولو هدایت ورکړی و او هغه د لیبیا د مصراته په ښار کې ونیول شو الامام د امریکایي ځواکونو سره بندي دي او متحده ایالاتو ته به د محاکمې دپاره راوړل شي د ترکیې په هغو مطبوعاتو کې چې حکومت طرف وبخي د ترکیې په هغو مطبوعاتو کې چې د حکومت طرفداري کوي د عراقي کردانو د مشر مسعود بارزانی د دې پلان چې نیت لري نور په قدرت کې پاتې نشي هرکلی شوی دی د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان هم چې یو وخت د ښاغلي مسعود بارزانی نزدې متحد و د اکتوبر په میاشت کې په عراقي کردستان کې د خپلواکۍ دپاره د ریفرنډم نه وروستو په هغه انتقادونه پیل کړي وو انقره د ډیپلوماټیکو او د اقتصادي لارو نه د دې هڅې پیل کړي چې عراقي کردان دې ته وهڅوي چې دغه ریفرنډم باطل کاندي د انقره سره د دې ویره پیدا شوې چې دغه ریفرنډم به په ترکیه کې د کردانو لوی اقلیت دې ته وهڅوي چې هغوی هم دې ته ورته یو اقدام وکړي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. امریکا د عراقي کوردانو د مشر مسعود بارزانی هغه پلان غندلی چې غواړي نور د قدرت نه لاس واخلي. پرون د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نطاقي هیدر نوارت ویلې دي چې ښاغلی بارزانی د خپلو خلکو یو شجاع مشر او تاریخي شخصیت دی، او په دې وروستیو وختونو کې د داعش د افراطي ډلې په تباه کولو کې هم مهم نقش درلود. دا خبرونه
دردونکو خبرونه هم د امریکا غا کاشنا را دن واوریدل. تاسو د امریکا غا کاشنا را دیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه ته وګستئ. دا هم د روانه خبرونه لمړی مطلب. د افغانستان اجرایی ریاست وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د لګولو د کمیټې چارواکو ورته د طالبانو په مشرانو د بندیزونو د لګولو په برخه کې ډاډ ورکړی دی. پام وکړئ، په دې اکله د کابل نه د امریکا غا کاشنا را دیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې اجرایی رئیس عبدالعبدالله د یکشنبه په ورځ کابل کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د کمیټې د رئیس او غړو سره په کتنه کې دغې کمیټې د چارواکو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خان په ګډون د دغې ډلې پر مشرانو د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. د اجرایی ریاست د وین مرسیال جاوید فیصل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د لګولو کمیټې چارواکو هم ښاغلي عبدالله ته په دې برخه کې د مرستې ډاډ ورکړي.
وویل چې دوی د افغانستان د حکومت او خلکو له پیل شوو پروګرامونو څخه ملاتړ کوي، هغه که د سولې په برخه کې دي او که هم د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دي. مشخصا د طالبانو د نوم په یادولو سره هغوی وویل چې دوی په دې برخه کې د افغانستان د حکومت د پلانونو او پروګرامونو ملاتړ کوي او په دې تمرکز وسي چې لیستونه باید چې پر هغه باندې مشترک کار وسي او هغه معلومات چې ضروري دي هغه چمه سي تر څو دا پروسه مخته ولاړ شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د دغې پلاوي مشري د دې کمیټې رئیس غیرت عمروب کوي. په پام کې ده چې د دې کمیټې چارواکي به د افغان حکومت له نورو چارواکو سره هم په دې مسله خبرې وو. د افغانستان اجرایی ریاست د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې طالب مشرانو د نومونو داخلولو غوښتنه د طالبانو لخوا د افغان حکومت د سولې پر غږ د دغې ډلې د مشرانو د غوږونو کڼول ګڼي او وایي چې طالبانو تل د دوی د سولې غوښتنې ته په جنګ ځواب ورکړی دی.
بنان ضرورت دی چې د هغوی پر ضد باندې اقدامات وشي. لومړی د هغوی ازادي سلب شي، پر هغوی بندیزونه ولګېږي، تر هغه وروسته شاید خپله دغه عمل د سولې پروسیسر مرسته وکړي او طالبان د سولې خبرو ته زړه شکی.
خو د افغانستان د سولې لی شورا وایي چې دا د افغان حکومت غوښتنه ده او دا شورا د ګڼي چې د سولې د خبرو په وړاندې باید هیڅ ډول خنډونه راولاړ نه شي. د سولې د لی شورا مرسیال مولوی عبدالخبیر وچکون امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا شورا دا غوښتنه څخه چې سولې ته زیان رسي ملاتړ نه کوي.
شورای عالی صلح معتقد است که چیزایی که مانع آمدن صلح.
مولوی وچکون ویل د سولې لی شورا په دې باور ده چې هغه شین چې په افغانستان کې د سولې ټینګیدو په وړاندې خنډونه راولاړي باید دغه خلونه شتون ونه لري. د افغانستان د چارو شمیر کارپوهان هم دا ګڼي چې پر طالب مشرانو د نوو بندیزونو لګول به د سولې هڅې د ډیرو نورو ستونزو سره مخ کړي. د افغانستان د چارو کارپوه نظر محمد مطمئن امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې که د بندیزونو لګول د ستونزو حل وای نو په تېرو 10 کلونو کې به یې ګټه رسولې وای.
موږ ولیدل کله چې ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د جنګ اعلان شوه په افغانستان کې امنیت خراب شو، که دغه سي د طالبانو باندې یو ډول د فشار په ډول واردېږي، طالبان هم بالاخره کېدای شي دا غبرګونونه وشي. نو زه فکر کوم چې د سولې لپاره کې منفي تاثیرات لري.
د طالبانو پر یو شمېر مشرانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوو بندیزونو د لګولو په اړه د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالعبدالله د غوښتنې وړاندې تېر کال د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني هم د امنیت شورا د بندیزونو د لګولو د کمیټې څخه ورته غوښتنه کړې وه.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا د غونډې مخکې مطبوعاتو ته ویلي دي چې که افغانان هر څومره په خپل کار کې ناکام پاتې کیږي، د نړیوالو ټولنې حضور دلته دوام پیدا کوي. افغانان باید د اصلاحاتو لپاره په ګډه کار وکړي. د جمهوری ریاست د دفتر د ستراتیژیکو اړیکو او مطبوعاتو د معاونیت کارشناس غفور احمد جاوید د همدې موضوع په اړه امریکا غاک آشنا رادیو سره په مرکه کې داسې وویل.
اساسي کارونه چې موږ شروع کړی یو دا دی چې د مکافات او مجازاتو سیستم دی چې د دې لپاره د فساد ضد مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز رامنځته شو ترڅو وکولای شي په لوړ پوړو چارواکو باندې قانون عملي کړي. دوهم دا دی چې په افغان امنیتي ځواکونو کې د فساد مسله چې نړیوالو ته ډېره د اندېښنې وړ وه، د هغې مسله وه. تاسو ولیدل چې موږ په تېرو درې کلو کې وتوانېدلو چې په دفاع او داخله وزارت کې د 12.5 میلیارد افغانیو په رقم باندې چې دی هغه سپما کړو په قراردادونو کې واضح چې مخکې دا په فساد کې تللو. همدارنګه په مختلفو برخو کې د اصلاحات راوستل دي، مثلا په ګمرکونو کې، په بندرونو کې، د عوایدو په برخه کې، او په ورته وخت کې د ریفورم او د سیستم رامنځته کول ترڅو موږ کولی شو د یو سیستم په مټ په راتلونکي کې د فساد مخه ونیسو او هغه بیوروکراسیانې چې روانې دي د هغې مخه هم ونیسو.
بله، په سیاسي برخه کې افغان حکومت ته کوم اصلاحات لازم دي؟
په سیاسي برخه کې افغان حکومت چې کوم اصلاحات راوستي دي هغه دا دي چې مثلا د ټاکنو کمیشن باید شفاف عمل وکړي، ټاکنې باید د الکترونیک په واسطه باندې وشي ترڅو هغه باور سیاسیونو ته ورکړل شي. ځکه په سیاسي برخه کې مهمه مسله دا ده چې یو سیاستوال ځان وایي چې باید زه د یو ډیموکراتیکې پروسې له لارې واک ته ورسېږم، او دا پروسه باید شفافه وي. حکومت په همدې کار کوي، خپل رئیس جمهور په همدې کار کوي چې څنګه وکولی شي ټاکنې ترسره او تر څنګ ټاکنې داسې شفافې وي چې ټولو ته د اعتماد وړ وي. بل مهمه مسله چې په سیاسي برخه کې دا هغه دا ده چې رئیس جمهور هر مهمه ملي مسله چې پیښیږي، هغه که د سولې مسله وي، هغه که د اړیکو مسله وي، سیاسي رهبران، د حزبونو مشران، دوی راغواړي او د یو ملي اجماع په شکل باندې د هغوی د نظر کې نیولو سره په هغې برخه کې اقدام کوي.
بله، نړیوالې ټولنې تل د افغانستان سره خپل مرستې، د فساد سره د مبارزې، ښې حکومتوالۍ، ټولنیزو خدماتو، د ښځو او ماشومانو د حقوقو، خوندیتوب او نورو موضوعاتو خپلې مرستې مشروطې ګڼلې دي. آیا دا ټول مسائل حل کېدای شي چې وې نړیوالې ټولنې سره سړی مخخه وکړي، وایي چې اوس موږ په پښو درېدلی سو، په څومره وخت کې د دې امکان ګورئ؟
تاسو ګورئ چې موږ بد بختانه تر ټولو لوی خنډ چې د دغې ستونزو په وړاندې دی هغه جګړه ده، او زموږ زیاتره انرژي هم په جګړه باندې مصرفېږي. تاسو ګورئ چې مثلا زموږ مالي سرچینې، زموږ بشري سرچینې، زموږ فکري سرچینې ټول په همدې مصرفېږي. که چېرته موږ وکولای شو په سولې ته لاسرسی پیدا کړو، هغه سرشاره طبیعي منابع چې موږ لرو او هغه موقعیت چې موږ لرو او هغه څه چې اوس موږ په لاس کې لرو، خصوصا د سیمې د وصل د نقطې په صفت باندې، خصوصا هغه د لوی پروژو پیل په دې سیمه کې، موږ کولای شو چې په ډېر لږ وخت کې دا حل کړو. خو تر ټولو مهمه مسله هم دا ده چې د نړیوالې ټولنې څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره په دې برخه کې ودرېږي ترڅو موږ وکولای شو چې سولې ته په لاسرسي سره خپل ټول تمرکز د ښځو د حقوقو، د اطفالو د حقوقو، مثلا د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو، همدارنګه د بشر حقوقو فساد مبارزه کې ولګو ترڅو وکولای شو چې دا ستونزې حل کړو.
بله، د افغانستان اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي دي چې په کارونه کې د افغانانو ناکامه کېدل د نړیوالې ټولنې د حضور دوام دی. یعنی که څومره افغانان په خپلو کارونو کې وروسته پاتې شي، د نننه حکومت کې او نظام کې اصلاحات رانشي، نو نړیواله ټولنه به په دوامداره توګه په افغانستان کې حضور پیدا کړي. دا د حکومت یو څه ډول نظر ګڼئ تاسو، او نړیواله ټولنه ته دا څه رقم یو پیغام دی؟
د دې څخه د ډاکټر صاحب عبدالله پیغام ډیر ښه دی. هغه پیغام دا دی چې ډاکټر صاحب عبدالله، تاسو پوهیږئ چې افغانان د تاریخ په اوږدو کې مثلا د بهرنیو له حضور یا نورو مسایلو څخه یو قسم رنځ وړي. ولې ډاکټر صاحب عبدالله ښه پیغام دا ورکړی دی چې راځي چې موږ خپل لاس په کار شو او وکولی شو هغه ستونزې چې خپلې لرو، هغه ناکامۍ چې لرو، په هغې کار وکړو ترڅو یو ښه نتیجه ترلاسه کړو. زه فکر کوم دا یوازینی پیغام دی، او دا یو ډېر ښه پیغام هم دی ترڅو خپل افغانان دې برخه ته متوجه شي او خپل مسؤلیت چې دی هغه په خپله باندې په اوږو واخلي.
بله، ډېره مننه جاوید صاحب، کور ودان.
هو، هیله کوم.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ترندونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونه ته غوږیستئ چې د واشنگتن نه نشریږي. د جلال آباد په ښار کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال او د دارالانشا مشر او نورو چارواکو د قومي مشرانو په یوې لویې غونډه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو سره د سولې راوستو پر تړاو خبرې کړې دي. تفصیل د امریکا غاګ آشنا رادیو د خبريال ذبیح الله غازی پر راپور کوي.
د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک په جلال آباد کې د قومونو یوې لوی غونډې ته وویل دا واري د سولې د راتګ پر تړاو د حکومت مخالفو وسلوالو ته لار بيخي اسانه کړې او په دې اړخ کې پر قومي مشرانو غږ وکړ چې خپل سیمو کې د سولې پر تړاو خپلې خوارۍ څو چنده کړي.
کله چې وایم چې د مذاکراتو د جرګې د شروع کېدو لپاره هیڅ ډول شرط نه لرم، یو دوهم ستا اعلانات راوکه زور ته وایم چې د جرګې جاي او جرګمار ته وټاکه د اسلام په شریعت کې او استاد درنو قومونو په اصول او اناناتو کې راوکه بل څه وکړه، ورته وایم چې د مذاکراتو او د جرګې د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره هر ډول شروط او شرایط چې لري، هر ډول سهولات او تسهیلات او امکانات چې په کار وي مهرباني وکړه وړاندې سه لدينا بل کوم وړاندیز ورته وکړه.
هغه وایي له پاکستان پرته د سیمې له هیوادونو سره د افغان سولې په تړاو هوکړې ته رسیدلي او ان اروپایي ټولنې هم د افغان سولې په تړاو له افغان حکومت سره کلکه ژمنه کړې ده.
تعهد د سیمو د هیوادو ده په استثناء د پاکستان د نورو ټولو سره یو تفاهم ته رسیدلي او غواړو چې افغانستان د وصل نقطه سي نه د پسل نقطه، او په دې باندې ستاسو حکومت ټول اجماع ان شاء الله راخلي او پاکستان ته پیغام واضح ده چې د افغانستان ثبات ستاسو په ګټه ده. دا فکر مکه و چې دلته بے ثباتی نه بته ګټه پورته کی، دا سپرغی در الوزی بل اخر دغه ملت چې په تاریخ کې راپورته شوی ده او اوس دې نتیجې ته رسیدلې ان شاء الله راپورته کیږي. به
اکرم خپلواک پر قومي مشرانو غږ وکړ چې د ننګرهار له ولسونو د خیر ښېګڼې جرګه جوړه او د حکومت مخالف وسلوال د قانی کې چې روانه کړې جګړې د دې خاورې او ولس درد نشي دوا کولی. په دغه غونډه کې ځینې قومي مشران په توند لهجه وغږېدل او د حکومت د سولې په تړاو روانې کړې هڅې غولونکې وګڼلې. پریدون مومند قومي مشر دی.
نه د پلار او مور خدمت کولی شي، هغه پیدا کوي مخفي ګروپونه ته جوړوي او بیرته د پپشي او کربین سره راولي او د پیسو مصرف ته تیروي. که نه وه یو حکمتیار صاحب بته منفي کو دا نور ټول ماته پکې یو وخیوئ چې کوم یو طالب راغلی چې موږ او تاسو یې پیژنو، خو سوونه او زرونه چې جمع کړو نو تقریبا 50,000 طالبان راغلي دي او تسلیم شوي دا دي څومره چې 50,000 راغله. نو یو پیشنهاد می داده چې د پروژې نه دا سولې را وباسه، سولې کې پروژه کوي ما
د سولې عالی شورا ومنله چې دغه پروسې ته د زنو وړو ډلګیو پر راتګ حساب نه کوي او په دې اړخ کې سولې ته د حکومت د مخالفو وسلوالو د ویلوی قتلې درابللو غوښتنه وکړه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
په پام کې واچي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر یو لړ اصلاحات وروسته په راتلونکو انتخاباتو کې د عصري ټکنالوژۍ نه کار واخلي. خو د څو میاشتو کار او ځنډ وروسته د کمیسیون اعلان کړی دی چې د ځینو دلایلو د وجې نشي کولی چې خپل ژمنه پوره کړي. د کمیسیون چارواکي وایي دوی اړ دي اوس په پخوانی دود او دستور انتخابات وکړي. په مکړی په دې اړه د کابل نه د رحیم ګل څاروان رپورټ ده.
له میاشتو کار او په ټکنالوژۍ د ولاړو ټاکنو له طرحې اوس د ټاکنو کمیسیون شاتک تاړ شوی او په دې هڅه کې دی چې څنګه ټاکنې د کاغذي سیستم له لارې ترسره کړي. کټمټ پخوانی سیستم کمیسیون وایي لومړنۍ طرحې دا و چې ټاکنې ټولې د ټکنالوژۍ په مټ وکړي، خو ټکنالوژي قیمته ده، د تدارکاتو پیچلی سیستم دی او مرستندویانو هم ورسره مالی مرستې نه دي کړي. د دې کمیسیون ویان او منشي ګلاجان بدی سیاد وایي دا کمیسیون په دوهم پلان کار کوي او د دوهم پلان په اساس به ټاکنې د کاغذي سیستم له لارې وکړي.
ټکنالوژي امکان نه لري یا بودیجه د دې نسی تهیه کولای دولت یا په مناسب وخت کې نه تهیه کیږي یا دونران موږ سره د کمیسیون په لاس کې نه ورکي، نو باید موږ په یو بل پلان باندې کار وکړو چې هغه کاغذي او منوال سیستم د په مغه طریقه باندې موږ پر مخ باندې ولاړ شو.
کمیسیون دا هم وایي چې د تیرو ټاکنو کارتونه لغوه دي او له سره به نوي کارتونه وویشل شي. د رای ورکوونکو لیست به د نویو کارتونو په اساس ترتیبوي، خو بل لور ته د ټاکنو څارونکو ادارې بیا وایي چې له لومړي سره حکومت د ټاکنو په اصلاحاتو کې پاتې راغلی، یوازې عنوانونه رامنځته کوي او هیڅ راز کړنلاره د ټاکنو لپاره نه لري. د فیفا اجرایي رئیس محمد یوسف رشید وایي د ټکنالوژۍ د کارونې موضوع له لومړي سره سمه نه وه سنجول شوې.
دوی هم ډیر په تبلیغاتي بڼه باندې او په افراطي شکل باندې د ټکنالوژي وادې خکته ورکړلې. په اول کې ویل چې موږ 100% ټکنالوژي کارو، ورسته هغه تر یو حده پورې ټیټ شو، او له بده مرغه اوس یې بیرته دا اعلان کړی چې موږ ځو افغاني سیستم ته. و اته میاشتې دي موږ تاسو بې له دې نه چې یو پرمختګ ولرو، یو لاسته راوړو، یو نتیجه راسي، یو پروسې کې اغیزه راسي، دغسې بې ځایه تیر شولې. او که اوس تاسو پوښتنه وکړئ چې څوک مسؤول ده، نه ټاکنو خپلواکې مسؤول مسؤلیت په غاړه باندې اخلي، نه ولسمشر او اجرایی رئیس، او نه هم نړیواله ټولنه، ځکه چې برنامه موجوده نه وه.
د ټاکنو کمیسیون دا ویره هم لري چې ښایي د پروسو ځنډ د پارلماني ټاکنو په اعلان شوې نیټې تاثیر ولري. د ټاکنو څارونکي بیا وایي چې کمیسیون کمزوری دی، حکومت د ټاکنو د ترسره کولو جدي اراده نه لري، او ډېر احتمال شته چې راتلونکي پارلماني ټاکنې تر ډېره نورې هم وځنډېږي.
ترنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونه د واشنگتن ناوړی. د افغانستان حکومت او مرستندوی ملکونه پر راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې د ټکنالوژۍ د استعمال لپاره پیسې نه دی ورکړي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره د ټکنالوژۍ استعمال څومره مهم دی؟ د امریکا غږ آشنا رادیو همکار زیبا خادم د همدې موضوع په اړه د افغانستان د انتخاباتو د څار د سازمان د رئیس سپینغر سره مرکه کړې ده.
جانداد سپینغر صاحب، داسې خبرونه راغلي دي چې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو لپاره چې دا دومره خبرې کیدی چې باید تیاری ونیول شي او بایومټریک سیستم موجود وي، دا څه ښکاری چې حکومت او هغه هوادونه چې باید دوی پیسې ورکي یا پیسې نه لري، که د دې بندوبست ونشي او سم ترتیب ونیول شي، د راتلونکو انتخاباتو معنا به سي؟
مهم خدا دا چې مونږ هغه ووټر لیست یا د رای ورکونکو لیست ولرو. دا مهمه نه ده که د ټکنالوژۍ د لارې نه وي یا مثلا د مینول کاغذي سیستم باندې وي، خو مهمه دا ده چې مونږ یو داسې ووټر لیست ولرو چې هر رای ورکونکی مشخص محل کې ثبت شي او عمل ته رای ورکړي، تر څو مونږ د رای ورکونکو تعداد احصایه ولرو او د تقلب مخه ونیسو. دا مهمه ده.
سپینغر صاحب، په کومو شرایطو باندې یو کس رای ورکولی شي؟
هر افغان چې 18 کلن وسي، افغان تبه وسي، په خپل محل کې ساکن وسي، سیاسي جرایمو باندې محکمې لخوا محکوم شوی نه وسي، هغه کولی شي رای ورکړي. دلته اوس سیستم د راجستر دپاره شرط دا دی چې باید تذکره ولري او په تذکره کې دی 18 کلن وسي.
وبخښه سپینغر صاحب، دلته یو بل سوال پیدا کیږي چې تاسو ویلې چې مثلا کوم جرم مې نه وي کړی، نو یوازې تذکره که وښودل شي صحیح دا برای شي رای به ورکړي، مگر دا به څنګه معلومه شي جرم کړی یا نه؟
هغه بیا د شکایتو پروسه ده. کاندید مثلا داسې جرم کړی وسي، پټ وسي، د هغه رقیب کاندید شکایت کولی شي. کله چې دا ووټر لیست اخیستل کیږي، دا په څو مرحلې لري، دا بیا اپډیټ کیږي او اپډیټ کیږي مثلا د وزارت داخله کومه احصایه چې موجود ده د هغې سره اپډیټ کیږي. همداسې د جنایي کم جرایمو مراکز چې دي یا ریاست چې دی، د هغوی سره اپډیټ کیږي، د محاکمو سره چې هغوی کوم فیصلې کړي دي او محکومین پکې معلوم، هغوی سره اپډیټ کیږي. په دې کې معلومیږي
کمیسیون وایي چې رای ورکوونکو ته نوي کارتونه ورکوي، مخکې خو هم کارتونه ورکړي، دا مشکل حل کوي د تقلب مخه نیول کېدای شي؟
مسله د نوي کارتونه نه ده. دوی داسې پلان لري چې خاص ټیکر به دوی جوړوي او هر هغه څوک چې راځي ځان ثبتوي، د هغه په تذکره کې یا د هغه په لیسنس کې د هویت اسناد چې دی هغه کې به دا سټیکر لګول کیږي، او بیا دغه نفر د انتخاباتو پر ورځ چې کله خپل تذکره او سند ښکاره کوي که چې سټیکر پکې و، نو دی به اجازه د رای ورکولو ولري، ځکه مخکې به ثبت شوی وي. او که سټیکر پکې نه وي، دی به اجازه نه لري. نو هغه سټیکر ډېر مهم دی. نوي کارتونه دوی نه ورکوي، ځکه نوي کارتونه په قیمت هم چکیږي او مشکلات هم لري.
او خدای چې تاسو وضاحت وکړ، دا سوال کیږي چې حکومت د انتخاباتو لپاره بل کوم اقدام نه دی کړی پرته له دې چې په کمیسیون کې ځینې کسان تغییر تبدیل شي، ولې؟
اصلي خو دغه د ارادي نشټوالی دی، اصلي زیږن دغه سیاسي مداخله. او رئیس جمهور او رئیس اجرایم بلب په انتخاباتو نه پوهیږي، دومره مسلکي نه دي. هغه واقعي کسان چې په دې مسلک کې پوهیږي، دغه دي دغوی مشوره نه اخلي، د خپل مشاورینو اخلي. په دې وجه نه دا پروسه نه اصلاح کیږي.
تاسو څه فکر کوئ چې دومره وخت شته چې بیا هم په دې مسلې باندې غور شي او غلازم بدلونونه راوستل شي؟
زه فکر کوم کافي وخت شته، خو مهمه ده که زموږ مشران غو اراده قوي او صادقانه اراده ول، دا ممکنه ده هم دا اوس قانون زموږ د یو فرمان دی تقنیني، هر لحظه دا خپل اته په کابینه کې په دوه درې جلسو کې تعدیل دی شي. زموږ کمشنران هم دا اوس رئیس جمهور او رئیس اجرائیه کو غواړي دوی بدلول شي، د دوی په زیات ډیر پروفیشنل کسان راوستل شي. سیاسي ګوندونه، سیاسي ډلې، مدني ټولنې چې هغه دغه دي د پروسی شریکان دي، د هغوی اعتماد را جلبول شي.
ډیر تشکر.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د خوست ولایت خبریالانو ویلي دي چې ولایتي اداره په خپل وخت معلومات نه ورسره شریکوي او په مخ کې خندونه جوړوي. دوی همدارنګه وایي چې دا وضعیت دوام وکړي، د خبرونو په خپرولو کې د ولایتي ادارې سره همکاري ته دوام نه ورکوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله راپور لګولای.
په خوست کې د ملي او نړیوالو رسنیو خبریالانو چې یو خبری کانفرنس ته خبرې کولې، ویل چې په دې وروستیو کې د ولایتي ادارې له لوري معلوماتو د لاسرسي په مخ کې خندونه جوړیږي. په خوست کې د کلی سیمه ایز رادیو مشر نور جان بهیر ویل سره له دې چې افغان حکومت معلوماتو ته د لاسرسي قانون لاسلیک کړی، بیا هم خبریالان په دې برخه کې لوګړن ستوندو سره مخ دي.
په دې ورسېو کلونو کې د ژورنالیستانو د شکایتونو په جواب کې حکومتي چارواکو بیا بیا ژمنې وکړې، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پاس شو، خو ورس تر بلې په دې برخه کې ستونزې ډېریږي. همدا اوس په خوست کې په ډېرو عادي مسایلو کې حکومتي چارواکي نظرونه نه ورکوي، ژورنالیستانو ته معلومات نه ورکوي.
دغه خبریالان وروسته له هغه د ولایتي ادارې پر وړاندې خبرګون وښود چې درې ورځې مخکې د خوست دیوالي ساتونکو خبریالان د ولسی تړون پروګرام لیوی ولسی غونډې څخه منه کړل. په خوست کې د بی بی سی خبریال احمد شاه یاد خبری کانفرنس ته ویل ولایت مقام نه غوښتل چې د خلکو له لوري پر دولت کېدونکې نیوکې خبریالانو په خپلو راپورونو کې انعکاس کړی وای.
کله چې ولایت مقام په دې خبریږي چې دغه سیمې خلکو غږ جګیږي او د دوی انتقاد او نیوکه پورته کیږي، کله چې ژورنالیستان د ولایت مقام تر دروازې رسیږي، د ولی یا د ولایت د ساتونکو لخوا ژورنالیستان بیرته واپس کیږي او دوی ته غونډې ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي.
په ټولیز ډول د خبریالانو شکایت داده چې د خوست دولتي چارواکي هڅه کوي د هغو خبرونو د خپرولو په مخنیوي کې خنډونه جوړ کړي چې پر ولایتي ادارې پکې نیوکې کیږي. د اریانا نیوز او شمشاد تلویزیونونو خبریالان فرید الله ظاهر او رحیم ګل نیل په دې حقله داسې وایي.
خبریال په یو رینجر کې، یو نظامی موټر کې، یو حکومتي موټر کې، یو لری پرتی سیمې ته سفر کوي، ټول خطر قبلوي. خو کله چې بیا دای معلوماتو ته اړتیا ولري، ځینې حکومتي چارواکي ناغېړي کوي معلوماتو په هغه ډول چې اړتیا ده په وخت نه ورکوي.
اما کله چې د ولستون زمونږه کیږي او شرطه واقعیت رسپړل کیږي، حقیقت نشریږي، بیا نو چارواکي هم خبرګون کوي او چارواکي هم ژورنالیستانو پر وړاندې ستونزې جوړوي، او هم د ژورنالیستانو سره په چلند کې بدلون راولي، او هم ژورنالیستان سپکوي تر حده چلند ورسره کیږي.
ولایتي ادارې تر اوسه د خبریالانو د دغو سرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو په دې ولایت کې د رسنیو د ملاتړ کمیټې مرسیال سخي سرور میاخیل وایي هڅه کوي چې یادو ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
نو دا خبرې موږ واخیستې، دا به البته موږ د حمایت په کمیټه کې دقیق وڅېړو، په دې باندې به بحث وکړو تر څو هغه سوی تفاهمات چې مثلا د دولتي چارواکو یا ساتونکو د ژورنالیستانو ترمنځ را پیدا شوي دي، هغه اصلاح او په راتلونکي کې ژورنالیستان دې ته ورته ستونزو سره مخامخ نه شي.
دغه خبریالان داسې مهال په خپل وخت معلوماتو د نه لاسرسي خبره کوي چې افغان حکومت معلوماتو د لاسرسي قانون لاسلیک کړی، او یو کمیسون هم په دغه هیواد کې خلکو ته د معلوماتو د لاسرسي د بهیر څارنه کوي. په همدې حال کې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم څو ورځې وړاندې ویلي چې له رسنیو سره د چارواکو له لوري ناسم چلند د دوی لپاره د منلو وړ نه دی.
او درنوونکو، په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملګری وکړله. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، خو د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډو شبو کې دری خپرونه شروع کیږي.